السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کوم مخلي دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپلې ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډېرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه راسلام مشورو وروسته سږ کال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینه چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلي چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللي ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 10 د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زمونږ په کورونه راوغورځېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې دي ویلي نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې شمیر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپناه نه لرو چې ژمی را روان دي او یخني ده.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د
موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ هم د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کیدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالانو او د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودی نوارو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیواله محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته یو رښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورونه نړولي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمیر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو لامل ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازي فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغی ولسوالی اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرون ورځ دا بارن توپان راغلی او بخیر زیات زموږ په کورونو راغورځېدل چې سخت تاوان راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلی دی نه چا زموږ پوښتنه کړې ده همدا اوس هم چې د پډاګه پرته بخیر سرپنان له رپورټې مغرزېدلې دي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا ویل سخت اورښتونو د دوی کور هم ونړاوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې ګلې او اورښتونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم ویجاړې کړي.
ډېر بارانونه اورېدل او سیلابونه هم دغه کړل مخته کړل او خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول. ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډېر تاوان ورسوي. زموږ کور هم دغلته راچپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالی تاوان ډېر راته راورسوي.
که څه هم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو هغه د اکتوبر په څلورمه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په یک پاڼه خپور شوی ویلي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان کابل او کاپیسا کې ګلۍ اورښتونه او سیلابونه لږ تر لږه اوس ۲۱ کورنۍ زیانمنې کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د دغه اورښتونو په پایله کې له زرو جریبو زیاته کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او بغلرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي. دغه طالب چارواکي د دغه سیلابونو له امله د ځینو سړکونو د خرابېدو خبر هم ورکړې. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختې ګلۍ او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړې. دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرون خبره کړې ویلي د اکتوبر په 6مه او 7مه به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د اورښت اندازه له 10 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوی ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر دغه کورنۍ ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نورحال په دې رپورټ کې
کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پاراس کسیسی کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت سوی دي. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې تاسو کې سونه ومنل شو. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډیر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شو یو د جرمني په خاني حکومت مخفنل یو خو فسنه حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه ده چې یادی موږ جرمني ته انتقال کړي یادی ملګري ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته وروپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي او وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی.
وای مې چې کوم شي میډیکل هم شي کوم انټرویو مره ګرفم چې بل اخره عجیب تقریبا 3 سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي وي دي خو په پاکستان کې لدرې درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزې تمدید نه کړی ورسته پولیسو جبرن ونیولو را ریپورت کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلی وستا افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند درو نه چیرې وتلې شو چې څوک مو خونه نیسي نه کار کولای شو ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان ملزده کړو هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ پر خلک روحانه کړی.
دوی وایي د جرمني کیسلرونکو له څلوېختو ډېر ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثې رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ د جرمنی حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمنی ته انتقال کړي. موږ ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی دی. د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزیز مونگ را که مونگ نجات را که مونگ اخلاص که باش پک بچه دی یو معلول بچه های میده شو مکوله آقا تزر رسیدگی بکم
د افغانان وایي چې دوی خپل او یای د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي ترڅو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونې نه چې د جرمني حکومت له اسلام آباده په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 24مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر د طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو ترڅو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې یو راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړې دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمي خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پرز د جرمني بیل ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونا چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنې وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولیګل. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمنی کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس طالبان استازي جرمنی ته رسیدلي او خپل کارونه له تیرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په غبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو تیرونې ډلهیزه استعفا وکړه او د قونسلګرۍ دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت اخیسته خو لویه برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي چې په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوستی دی. د ادارې تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډېری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال د هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنېدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو استوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د رسنو شویو تر څنګ په کور دننه طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړي او دوی بې کوره کړي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي انیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپناه نه لرو، چې زمې را روان دي او یخنی ده او دغه خیمو کې موږ ژوند کوو. ډېر دې په تکلیف باندې نو موږ سره دې دغه کورونو سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بېلابېلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کېږي. دغه سازمان ویلي چې له 60% ډیر کورنۍ بې ځایه شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شویو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق غدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوږه، بیکاری او له لومړنیو خدمتونو محرومیت د بې ځایه شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناوی برابر شي، نقدی مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پامدی حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د خوست د باکولس ولای اوسیدونکو د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته، خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله لوخيل پر رپورټ کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري، خو دا چې پیوند ندي نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل باباکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبره یو پر دی نو دا سیونه ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونه دا تر پلوخیل پر دا که چته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مونته مؤسسیر ولګي او د خپل پدا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدون ارشي د ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه موږ ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی کدا بدون ارشي ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باک اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنه یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې اوس کسې دوالداره کنته نه وي. دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه، کلی طرف نه، حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرایزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د څاغه بعض صحو کې نتیجه ورکړه، مونږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت موږ ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي. یو کار چې کېږي باید یو وار تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم کوجی نه وي. نو په دې باندې اوس دا موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي، نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبریو سازی میدان او باک ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي، او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي راډیو واو.